رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. پورا پرونی کوي چې د کابل په شیرپور سیمه کې تیر ماښام وسلول بریچ سوی دی. نن شنبه ده، د لندې قوس 28 د دسمبر 12. خبرونه په خبرونو پیلو له مرزی احمد زین اوري.
د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تیر شپه وسله والا حمله شوې. افغان ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو، او د عراق صدر اعظم د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. تیر ماښام څو تنو وسلوالو د کابل په ډیپلوماټیک ساحه شیرپور کې وسلوال حمله وکړه. په دغه حمله کې د اوخت مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. په پیل کې ویل شوي وو چې برید د هسپانیا پر سفارت شوی، خو د دغه هیواد چارواکو دا خبرونه رد کړل. ویل شوي چې برید پر یو میلمستون شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقې هند ته رسول کیږي. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محیودین نوري پرون ازادي راډیو ته وویل د ګڼو هیوادونو استازي به د پروژې په پرانیستې کې برخه ولري. نموړی وویل ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړو د استازو په حضور کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي. د دې ترڅنګ به سبا ته یوه بله کوچنۍ پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې ده خو له ټاپي سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان د ګازو د انتقال پایپ لاین به 1300 کیلومتره اوږد وي چې 250 کیلومتره باید د افغانستان له خاورې تیریږي. دغه پروژه په افغانستان کې 50,000 کسانو لپاره کار پیدا کوي، او هر کال به افغانستان له دې لارې څخه 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې سفر کې به ښاغلی غنی د دې پروژې د پرانیستنې ترڅنګ د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد سره د سولې، امن او پرمختیایي چارو په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو له خانشین ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی او ژر به یې بیرته ونیسي. دغه ولسوالۍ وړمه ورځ د طالبانو لاسه ورغله. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې جنگ د سیمې د استخباراتو لخوا اداره کیږي، او دښمنان کوشش کوي په هر سیمه کې چې لاس ورسي ناامني پکې رامنځته کړي.
وزیری وویل هلته زموږ ځواکونو تکتیکي شاتګ وکړ. مخالفینو د ولسوالۍ په مرکز برید کړی، او د موږ ځواکونه شاوخوا تشته، او دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا غړي بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت باید په هلمند کې د ځواکونو د رهبرۍ په هکله بیا غور وکړي، او د دوی د واقعي شمیر پلټنه دي وکړي. دی وایي چې په هلمند کې 8000 سربازان ثبت شوي، خو امن له ډېر کم شمیر فعالیت لري. او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې له څلورو ورځو راهیسې دوام لري. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل په ژیرکو سیمه کې د دغو نښتو په نتیجه کې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د ډلو لسګونه کسان وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د ده پر ویبپاڼه خپور شوی، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر وکړي څو له عراق څخه خپل پوځیان ژر تر ژره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړ چې دای به د عراق غوښتنو ته غاړه کې نږدي، او د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل ته له نږدې کم څخه به خپل پوځیان ونه باسي. ترکیه خپل پوځیان له 2014 میلادي کال راهیسې د یو ورځنیز ماموریت له مخې هلته ځای پر ځای کړي دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له جمهور رئیس سره په ماسکو کې د سوریې او اوکراین په هکله خبرې کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په سوریه کې د یو سیاسي انتقال لپاره روانې هڅې وڅېړي. جان کیری له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په هکله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزي آسیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن والندر ازادي راډیو ته وویل نوموړي وویل موږ به د منسک موافقې د عملي کېدو لپاره پر اړتیاوو ډېرې پراخې او دقیقې خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په هکله هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو کې له اوکراینی بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په ماسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته ویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغه سي اهداف فورا له منځه یوسي. ترکی ځواکونو تیره میاشت د روسي یو جنگي الوتکه د سوریه پولو ته نږدې نسکوره کړه چې دغه پیښې د ماسکو او انقره ترمنځ کړکیچ رامنځته کړ. انقره وایي دغه الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه، خو ماسکو دا خبره ردوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا هم وویل چې د روسیې اردو د سوریې د آزاد پوځ په نامه د سوریې د رژیم مخالف ځواکونو سره چې لویدیځ ملاتړ کوي هم پوځي مرستې کړې دي. خو وروسته د کرملن ویان دمیتروف پسیکوف وویل د وسلو او مهماتو دغه اکمالات د سوریې مشروع ارګانونو ته رسول شوي دي. ماسکو تورن شوی دی چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په ځای د سوریې د رژیم په منځلارو مخالفینو بریدونه کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر ممر القذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا د لبنان په مربوطاتو کې تښتول شوی دی. هانیبال قذافي پرون وخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز تلویزیون خبره کړې او په هغې کې ویلي هغه کسان چې د امام موسی اول صدر په اړه معلومات لري راوړاندې دي شي. د لبنان مخکښ شیعه ملا موسی اول صدر په 1900 میلادي کال کې لیبیا ته د سفر پر مهال لادرک شو. په ویډیو کې ښکاري چې سلویخت کلن هانیبال ډبول شوی ځکه یوه سترګه یې توره ښکاري، خو ده وویل صحیح وضعیت یې ښه دی، خوښ او آرام دی. لا څرګنده نه ده هانیبال قذافي چې له یوې لبناني ښځې سره یې واده کړی کله تښتول شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ورزو د دې خبرونه د تحلیلونو او راپورونو برخه ده. تېر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په ډیپلوماتیک ساحه شیرپور کې وسلوال برید وکړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان سوله مهمه ده. د سولې عالي شورا د افغان حکومت او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هرکلی وکړ. په دې خپرونې کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په یوه راپور کې په بغلان کې د ښځینه زندانیانو ستونزې څېړل شوي. راتلونکی کال د ایران لپاره مهم ګڼل شوی. د ساینس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، تیر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمه کې وسلوال برید کړی چې په لومړنیو راپورونو کې د یوه پولیس په ګډون د څلورو کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوی. په همدې حال کې اسپانیا ویلي چې د دوی یو تبعه هم په دې حمله کې وژل شوی. په پیل کې ویل شوي و چې برید د هسپانیا پر سفارت شوی، خو د هسپانیا حکومت وروسته دغه خبر رد کړ. اسدالله لودین په کابل کې دغه مسله تعقیب کړې ده. لودین صاحب، څه دي په دې اړه تازه جزئیات؟
ډېر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه حمله چې تېر ماښام شپږ بجې د یوې انتحاري حملې په وسیله پیل شوه او وروسته څلور وسلوال مخالفین د هسپانیې اړوند یو میلمستون ته ننوتل، نن سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د تصفیې عملیاتو وروسته 5:30 بجې پای ته ورسېده. معلومه شوه چې په دې حمله کې یو هسپانوی وژل شوی دی دغه راز څلور پولیس هم وژل شوي، یو پولیس ټپي دی او اووه ملکیان نور هم ټپیان دي. دغه حمله سهار تېر ماښام شپږ بجې پیل شوه او سیمه تر ډېره وخته د امنیتي ځواکونو په لاس کې وه. خو ټوله شپه په کورنا چارو داس وایي چې د پولیسو تصفیې عملیات روان وو او دغه تصفیې عملیاتو له امله د دې لپاره آرام روان وو چې هلته په سیمه کې د هستوګنې کورونه وو. نو د کورنا چارو وزارت ویل چې د څه وایي چې دوی به څو شېبې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د دې حملې په اړه لا وضاحت ورکړي چې دغه حمله څنګه شوې وه او هدف یې څوک وو. نو دغه حمله په کابل کې داسې حال کې کېږي چې په کابل کې په تېرو څو ورځو کې امنیتي تدابیر هم زیات شوي دي. حتی دې ته امنیتي تدابیرو په کابل ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. هر شېبه چې له هر څلور لارې څخه تېرېږي د پولیسو او د غرض د نور امنیتي ځواکونو تلاشۍ کېږي. دا مهال هم چې تاسو سره خبرې کوم، موږ شهزراک ته نږدې ساحه کې چې دلته هم موږ د امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي شو او موټر هم تقریبا 15 دقیقې د تلاشۍ لپاره روان وو. خو دا حمله هم داسې امنیتي تدابیرو ته په کتو په داسې و وضعیت کې شوې ده. همدې مسؤلیت له سوالو طالبانو اخیستی دی. وسوالو طالبانو ویان زه بهلا مجاهد ویلي چې د دوی کسانو د هسپانیې سفارت اړوند یو مېلمستون باندې حمله کړې او ګڼ مرجوب له بهرنیانو ته اړولې. خو دا چې د مرجوب له کره ارقام به څه وي او حملې نور څه زیانونه درلودل، دا به وروسته د کورنۍ چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په یو خبري کانفرنس کې څرګند شي.
بله، ډېره مننه اسدالله لودین. و په کابل کې له ده څخه مو اوریدل چې تېر ماښام څلور تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمې کې وسلوال برید کړی چې نن سهار دغه برید پای ته ورسېد. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې حمله کې څلور افغان پولیس یو اسپانوی وژل سوی او ځینې ملکیان ټپیان دي. په پیل کې ویل سوي و چې برید د هسپانیا پر سفارت سوی، خو وروسته دا خبر رد شو. ویل سوي چې برید پر یوه میلمستون سوی دی. تفصیل سلطان محمد سرور ناوري.
سره له دې چې لومړنیو رپورټونو وویل چې برید د اسپانیې په سفارت شوی دی، خو وروسته وویل شول چې برید سفارت ته څیرمه په یو مېلمستون چې بهرانیان هم پکې اوسي شوی دی. د طالبانو د ملا منصور ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. برید د یو موټر بم په چاودنه پیل شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی دی. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکو لومړی یو موټر بم د مېلمستون مخې ته چودلی او بیا ور داخل شوی دی. حمله په شیرپور کې شوې ده، چېرته چې د استوګنې کورونه دي. هلته مېلمستونونه او د خلکو کورونه دي. موټر بم چودلی او وروسته چې د کور دیوالونه ړنګ شوي، تروریستان ورننوتلي دي. له نیکه مرغه تر اوسه چې زه تاسو سره خبرې کوم، درې کسه تروریستان له منځه تللي. د مونږ لخوا د تصفیې او تلاشي عملیات منظم روان دي او مونږ ځکه احتیاط کوو چې دلته ګاونډیان او خلک اوسي چې دوی ته کوم تاوان ونه رسېږي.
د هسپانیې
د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وویل چې په سفارت کې چاودنه شوې، خو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم ماریانو رایوی وویل چې برید په سفارت نه بلکې په یو مېلمستون شوی دی.
No ha habido un ataque ni era la intención de hacerlo contra la embajada de España.
برید په افغانستان کې د اسپانیې په سفارت نه دی شوی او طالبانو خپل ویلي دي چې د اسپانیې سفارت یې مقصد نه و. دغه برید سفارت ته څیرمه په ځینو مېلمستونونو باندې شوی دی. په اوسنی وخت کې مونږ ویلی شو چې بیا هم مونږ ټول د تروریستي بریدونو هدف کېدای شو. مونږ ټول هر لویدیز هیواد، خو په دغې قضیه کې برید د هسپانیې په سفارت نه دی شوی. د رویترز خبري آژانس د طالبانو له قوله وایي چې برید د یرغلګرو په یو مېلمستون شوی دی. زغروال موټر او امنیتي ځواکونه سیمې ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي رویترز خبري آژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه ځکه په احتیاط مخکې روان دي چې د برید کوونکو دقیقه شمیره معلومه نه ده. د سه شنبې په ورځ هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ لپاره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې خبرې روانې وې، وسلوالو طالبانو د کندهار په هوایي ډګر برید وکړ چې لسګونه کسان پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس راپورونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد ملي پارلمان ته د وینا پر مهال ویلي په افغانستان کې د امنیت او د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یوې څلور اخیزې کمیټې د جوړولو فیصله سوې ده. د افغانستان او پاکستان په ګډون به په دغه کمیټه کې امریکا او چین همغړیتوب ولري. نوموړي دغه ورځ ویلي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس پر مهال د کنفرانس ګډونوال په دې موافق و چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دوی په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وایي په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت، د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعات وو. په خبرې چې د صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په آسیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله او ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو ان انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کی مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي. خو لک تر لګه پراتن کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سره آمده نو دا یو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
تو ان کا خاطر خواه نتیجه نکل سکتا ہے.
تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاج عزیز سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزه خبرو بیرته پیلولو.
ومردل چې په افغانستان کې د امنیت او د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو فیصله سوې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د افغان حکومت او دولت ضد وسله والو ترمنځ د سولې خبرې به عملا پیل سي. ولسمشر غني اسلام آباد ته تر سفر وروسته وویل دغه پروسه به په څو اونیو کې پیل سي. په همدې حال کې د پاکستان یوه عالي رتبه چارواکي ویلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د سلا مشورو لړۍ پیلېدونکې ده. سلطان محمد سرور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حقله جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې ته رسولی سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله منه ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یو لاره ده چې مونږ سولې ته رسولی سي او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کیدای شي په راتلونکو دوو یا دریو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. هغه له احتیاطه ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپله خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکی کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو مشاور هم د جمعې په ورځ موویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د مشورو لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. خو سرتاج عزیز د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مری د خبرو دوهمه مرحله کله پیلېږي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و خپور شو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د آسیا د زړه د کانفرانس ټولو اړخونو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول او ژمنې ومنلې او ژر به د خبرو د پیل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګار سیمې ته اهمیت لري او د سیمې ټول هیوادونه او نړیواله ټولنه ښایي په خپلې ګډې همکاري دغه جنگ ځپلي هیواد ته سوله راولي. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړې دي، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
راحت الله ستانکزی له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلي، ډیر خوشاله یم چې افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کوي. عاصم نوري له کندهار لیکلي، له امریکا سره د امنیتی تړون معنا یعنی څه؟ په وطن کې اور بل دی او موږ هم وایو چې لیو زبر ځواک سره امنیتی تړون لرو. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې له دولت نه پوښتنه کړي چې ولې د لیسو ښوونکو ته د بهرنیو بورسونو زمینه نه برابرېږي. مستغنی د زابل له شاجوی ولسوالۍ په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. یار بادشاه اصالت له خوست نه بیا شک څرګند کړی چې پاکستان دې په صادقانه ډول د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. اورېدونکي لیکي چې دغه هیواد تر دې مخکې هم له افغانستان سره د همکارۍ ژمنې کړې وې. حامد ستانکزی له لوګر لیکلي، افغانستان ته سوله هغه وخت راځي چې د امریکا لخوا پر پاکستان فشار راوستل شي، سولې دې پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. او نور علي انوري له هلمند لیکلي، په هلمند کې کلونه کېږي چې بیکاري او جګړه روانه ده، دولتي چارواکي هلته پام نه کوي.
دا واسطه سوزنی اسمي سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تېرې خپرونې د ازادي رادیو پر ویبسایټ صافی اوازې واورئ. ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جي. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوښه کړئ. هره ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی سئ. اوس به اجمل اندرات وایي چې په نړیوالو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د سولې د خبرو اترو پر دوام د افغانستان او پاکستان توافق ته اشاره کړې او وایي افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې په دې سلا وکړه چې طالبانو سره باید د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼه وایي دا مهال د سولې په خبرو اترو کې وکیل ډله یعنې طالبان وجود نه لري. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنې وکړې او هیله مند دی چې پاکستان به سولې ته د افغان طالبانو د حاضرولو هڅو ته ادامه ورکړي. خو ورځپاڼه په عین حال کې د څېړونکو له خولې وایي نور نو د طالبانو په نوم یو واحد بشرتابه وجود نه لري چې وکولی شي د دې ډلې په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په عین حال کې دا هم وایي چې د افغانستان خلک نور پر پاکستان هم اعتماد نه لري او دې هیواد ته د ولسمشر غني بیا نږدې کېدو ته چندان خوشبین نه دي. ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل یادونه کوي چې وایي امریکا ته یو نږدې کس کړل کېږي، خو د پاکستان سره د ولسمشر غني د همدې نږدې کېدو کلکبله یې استعفا ورکړه. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا ویلي خپله د کابل حکومت هم پر پاکستان اعتراضونه لري او د ناټو او ملګرو ملتونو سازمانونه که څه هم د افغانستان همره د پاکستان فعالیتونو ته په شک نه ګوري، خو د سولې لپاره د دې هیواد هڅې هم کافي نه بولي. دا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا له یوې خوا د طالبانو په لیکو کې اختلافات او له بلې خوا په افغانستان کې د داعش حضور د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د دې ورځپاڼې په وینا د افغانستان په دې ټولو جګړو کې کاغه د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې دي او که د داعش طالبان او حکومت ترمنځ روانې جګړې دي پکې اصلي قربانیان د افغانستان عام وګړي دي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حالاتو کې پاکستان لا هم مهم لوبغاړی بلل کیږي او دا هم د افغانستان د سولې لپاره ډیره مهمه ده چې د پاکستان فوج د طالبانو د ویشل شوي مشرتابه سره څه ډول چلند کوي. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې پاکستان هیڅ ونه کړي ډیر زر به د طالبانو مخالفې ډلې خپلو کې ونښلي چې دا اور کولی شي خپله د پاکستان لمن هم ونیسي. ورځپاڼه وایي ځکه خو مهمه ده چې پاکستان باید د طالبانو د مشرانو لپاره یو ضربله جل وټاکي چې تر یو ټاکلي وخت وروسته باید په افغانستان په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې خپل آرام کورونه خوشې کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اختار به پر طالب مشرانو فشار راوړي چې د اشرف غني له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې یو وضعیت کې افغان حکومت هم باید خپل وخت پر پاکستان د اعتراضونو په تکرار ځای نه کړي بلکې له فرصت څخه باید ګټه واخلي څو پاکستان سمه پریکړه وکړی شي. خو ورځپاڼه وایي یو شی باید هیر نه شي او هغه دا شي د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره اسانه او ساده لار وجود نه لري.
تاسی ازادي رادیو ته وژیاس. اوس چې ایران موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري؟ راتلونکی کال به د ایران لپاره ځکه ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي او د کال په لومړیو څلور میاشت کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر ناوري.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټکو کې راتله. په 2014 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 26مه په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي او همداراز به د 2014 کال په لومړۍ روبه کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. له دې انتخاباتو څخه په یوه کې به رایه ورکوونکي نوی پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې ځایناستی په هغه صورت کې وټاکي چې دی مړ سي. اوسنی پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی و او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړی دی. حسن روحاني چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحاني د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنه کړي. که حکومت پلوه او منځدریزه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحاني ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي او د دوهم ځل لپاره ولسمشري ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني په خپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دی به بیا هم د هغو سختریزو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري چې پکښې قضایه او اسلامي سپاه پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څیړنیز مرکز کې یو مشر څیړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به په راتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي ټکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای سي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګه ونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړیو څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کېږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډېر وفاداره نه بلل کېږي نامناسبه ګڼلي. اوسنی ستر مذهبي مشر شپږ اویا کلن دی او د ناتایید سویو راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنهیي روغتیایي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کېږي. په ځانګړې توګه که منځدریزې کسان د مجلس خبرګان غړي سي شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 50 میلیارد ډالرو زیات اټکل کیږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولای او بیکاري کمولای سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي، تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اتنیم بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه لمرزي احمد زیناوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شیرپور په حمله کې 4 پولیس وژل شوي او 1 پولیس او نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت بیان صدیق صدیقی نن آزادی رادیو ته ویل چې د شیرپور په سیمه کې تصفیوي عملیاتو د سهار تر 15 بجو دوام درلود. تیر ماښام 100 تنه وسلوالو د کابل په ډیپلوماټیک ساحه شیرپور کې وسلوال برید وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو له خانشین ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی او ژر به بیرته ونیسي. دغه ولسوالۍ وړمه ورځ د طالبانو لاسته ورغله. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې له 4 ورځو راهیسې دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په 2 ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د خپلو ځواکونو په وړاندې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډېر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په مسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته وویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغسې اهداف فوراً له منځه یوسي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې د سوریه او اوکراین په هکله خبرې کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا د لبنان په مربوطاتو کې تښتول شوی دی.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې پته یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ راپور ورکول انسټیټیوټ په بغلان کې د ښځینه زندانیانو د ستونزو په اړه په یو راپور کې دغلته د زنداني ښځو ستونزې او ورسره روان زور زیاتی څېړلی دی. د دې انسټیټیوټ یوه خبریاله د بغلان د زندان ښځینه برخې ته ورغلې او له زندانیانو څخه یې د هغوی ستونزې اوریدلې دي. تفصیل اجمل ان ناوري.
په بغلان کې د ښځینه زندان بندیانې وایي په زندان کې دننه پرې روان زور زیاتی د دوی ژوند تریخ کړی. دا مهال د دې زندان په ښځینه برخه کې 28 زندانیانې دي چې له ځینو سره یې ماشومان هم په همدې زندان کې دي. یوه میرمن چې عمر یې له 10 کلنۍ کم دی او د قتل په جرم د محاکمې په تمه ده، د جنګ او سولې د انسټیټیوټ خبریالې ته ویلي یو شمېر زندانیانو چې له زندان ساتونکو سره نږدې اړیکې لري، له دې اړیکو د نورو زندانیانو د ځورولو لپاره ناوړه ګټه اخلي. د جنګ او سولې د انسټیټیوټ خبریاله د دې زنداني ښځې له خولې وایي هغه بندیانې چې د زندان له چارواکو سره اړیکې لري، نورې زندانیانې له زندان ساتونکو سره اړیکو ته مجبوروي. د په وروستیو کې د یوې زندانی ښځې یادونه کړې چې د زندان ساتونکو لخوا پرې جنسي تېری شوی. د میرمنې ویلي د ویرې له کبله د هیچا نوم نشي اخیستلی. خبریاله د یوې بلې ځوانې ښځې چې عمر به یې له 10 کلونو زیات وي کیسه کوي چې له کوره د تېښتې په جرم په دې زندان کې بندي ده. که څه هم د افغانستان په قوانینو کې له کوره د تېښتې لپاره چې ښځې د جبري ودونو او نورو ستونزو له کبله ورته اړ کېږي کومه سزا نه ده ټاکل شوې، خو افغان قاضیان ډېر کله داسې نجونې او ښځې زندانونو ته استوي. د ځوانې زندانی میرمنې له یوې بلې په عمر پخې ښځې شکایت کړی چې ورسره زور زیاتی کوي. دا وایي کله چې زه لمونځ کوم دا راباندې خاندي، کله چې ډوډۍ خورم وایي د ځناورو په څېر ډوډۍ خوري. دې ماته خبرداری راکړی چې باید هر امر یې پر ځای کړم، خو شکایت ځکه نشم کولی چې د زندان چارواکي ملاتړی دي.
د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبریال وایي نورو زندانیانو هم ورته ورته شکایتونه کړي او کله چې له زندان څخه ووتله د یوې بینومه زنداني میرمن لخوا ورته ټلیفون وشو او ورته یې وویل چې د دې تر ورتلو مخکې ورته د زندان چارواکو ویلي و که په زندان کې له شتو شرایطو شکایت وکړ سزا به یې وویني. د ټلیفون کوونکي همدارنګه ادعا کړې ده چې زندان ساتونکي ښځینه زندانیانې په جنسي توګه ځوروي، خو د دې زندان مدیر محمد حنیف حیدری بیا د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبریال ته دا ټولې دعوې رد کړې. حیدری ویلي په زندان کې کوم زور زیاتی نه دی لیدلی او دوی زندانیانو ته اجازه نه ورکوي چې له یو بل سره زور زیاتی وکړي. نوموړي منلی چې د ماشومانو پر سر د زندانیانو ترمنځ لکه د کورنیو په څیر دعوې دنګلې راپورته کیږي. نوموړي همدارنګه دغلته په زندان کې د روغتیایي مسلو یادونه کړې چې وایي وخت په وخت یې د دې ستونزو د هواري غم خوړلی. په ګاونډي ولایت کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي شفقه سپر بیا ویلي کله چې د دوی د کمیسیون استازي د بغلان زندان ته ورغلي و داسې کوم شکایت ورته نه دی شوی. سپر وایي د ښځینه زندانیانو ترمنځ د زور زیاتي د موضوع دلیل دا دی چې په زندانونو کې د دوی او د دوی د ماشومانو لپاره په کافي اندازه ځای نشته، د ماشومانو لپاره د خوب ځانګړي ځایونه نشته او ډېر کله زور زیاتی د همدې مسلو له کبله راپورته کیږي. د بغلان د ولایتي شورا غړي نورزیه ایماک د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي په زندانونو کې له ښځو سره د زور زیاتي دعوې تر ډېره رښتیا دي. په بغلان کې یو حقوقي کارپوه عبدالقیوم شریعتي هم وایي د بشري حقونو د ادارو وروستۍ څېړنې ښیي چې د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه زندانونو کې د تاوتریخوالي کچه په لوړېدو ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
د ساینس او ټکنالوژي دنیا.
د ساینس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی څو د انځورګرۍ مینهوال پرې ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغۍ درمل له لویانو سره مرسته کوي چې تر یو سلو شل کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساینس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچېرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د یوه پنځوس کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پریښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
چی گوه چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آماده ایم کل تنظیمایی زور است کفی به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که
از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو یو ځل بیا مو زه فریبا ظاهر په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د روغتیا په هیله مو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو. دا اونۍ او هم په تېرو اونیو کې موږ تر ډېره د هغو ځوانانو تلیفوني تماسونه اخیستي چې د بېلابېلو ولایتونو څخه د بیکارۍ په اړه خپل شکایتونه راستولي دي او له حکومتي مسؤلینو څخه یې غوښتي چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. نو ازادي راډیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړي او د مسؤلینو څرګندونې درته لرو. مخکې تر دې چې د دغه وزارت څرګندونې او د کارموندنې لپاره د هغوی کاري پروګرام واورو، راځئ د بېلګې په ډول د څو هغو اوریدونکو غږونه واورو چې د همدې ستونزې څخه سر ټکوي.
السلام علیکم، زه د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره د کاري د خلک زر ځوانان بیا کار دي. ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. د ډېره بېکاري د خلک زر تل چې خارج ته ځي.
السلام علیکم، زه شمسالدین د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د اشرف غني او د ډاکټر عبدالله څخه دغه پیغام دی چې دغه دلته کاروبار دی ښه ولاړ دی. زما دا غوښتنه د لور چارواکو څخه ده چې کاروبار دې لکه وسلام.
سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راسړی ماچر یو او د غلی درک نه لګي. زموږ اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ول لوګر ولایت کې نه کاروبار څه ده چې بګ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار سسته سر تلیفون په لیکه وستلې. بېکاري زیاتې دي، خلک بېکاره دي. دوی په سیادره او خلک نه سوځي چې خواري زندګي وکاږي. درېګځۍ څوک نه سوځي. نو حکومت خو داسې نه کوي. حکومت خو ته عوام به دوست کوي، بس بیا ستا دوستي که هر سړی کوي. ته خلک زیری او غریبۍ دي، کارونه ټپ ولاړ دي، کارونه نه سوځي، خلک زیری. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. یو فاروقی ده کندهار ولایت څخه دا پیغام پرځم. د نور چارواکو اشرف غني او ډاکټر عبدالله ته زما دا خواهش دي چې کاروبار دې ښه ټپه لاړ دي. وره ګرده ولاړ نورو بار بار مملکتو ته چې کارونه ایله کړي. وروره دا بېخي دا دي څوک فکر کوي، څوک نشیان څه څوک خدای وکړي. خدای دې کې چې نیک کارونه سره سم سي. او ډاکټر عبدالله او اشرف غني څخه زما دغه پیغام دی چې دغه کلینیک کاروبار سره ایله کړي. وسلام. ازادي راډیو وسلام.
السلام علیکم، ګلای الفاظ د کندهار څخه تاسو زحمت کوم. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو ټول کارتون کې به جوړ ورو. زما پیغام دا دی تقریبا د اشرف غني څخه رسېدلی دی. په افغانستان کې کارونه ډېر پاتې دي، کارونه نشته، بېکاریان دي، امنیت نشته. زه د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله کوم چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی به پردي ملکونو ته نه ځي، په خپل هېواد کې به کار کوي. حتی که د روزمزور څخه پیدا کړي هم افغانان به ډېر خوشحاله وي. وسلام.
بېکاري د ورور غني یم له کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې د ورور سره. ډېره جنګونه هم دي ورکه. امنیت شی نه څه چې د امنیت کې باید کوشش دا چې امنیت هم شي. او بل بېکاري د یو خواري نه څه ورورو درګرد خلک ایران ته مخه نیولې ده. ایران ته د جنگ په دایره د روزګان د تجارت او سړی څخه د ازادي راځي ته دا پیغام ورکوم موږ د افغانستان د ولسمشر څخه دا ویل لرو چې دوی غواړي په کابل کې دا کمپاین وکړي چې د اروپا څخه او د ایران او نور مملکتو څخه د افغان ځوانانو مخه ونیسي که دوی چیرې غواړي چې د نور مملکتو ته افغان ځوانان لاړ نه شي د افغانستان ځوانان نور ستلي نه شي یعنې نور مملکتو ته نه شي لاړ دوی به چې په افغانستان کښې د افغان ځوانانو لپاره کار پیدا کړي یعنې کار ورته ولټوي او چې اوس دا نن ورځ کوزې دي او ورورونه دي د شل لاکه او لس لاکه روپۍ دي کله چې موږ په هېواد کښې دا غم یو غټه ستونزه ده چې ښځې ولور شلو لکو لس لکو روپیو ته لېټ شوي دي نو د دې ګټونو دپاره به دوی حتما نور بهرني هېواد وته دي یعنې په افغانستان کښې کار نهشته بس د خدای په امان ښه وخت ولري
دوستانو ستاسو شکایتونه مو واورېدل او دغه ډول ځینو نور اورېدونکو هم پر ورته ستونزې موږ ته ګیلې راستولې دي خو د ژمنې سره سم به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحي سره زموږ د همکار قسیم سلمال مرکه در واورو چې زیری ورکوي د کارموندنې د ملي پروګرام په عملي کېدو سره به په افغانستان کې لسګونه زره کسانو ته د کار زمینې برابرې سي نور به له ده واورو
من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان.
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورسته شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د بشري قواوو 24% یې وزګاره دي. ضمناً 15% یې سمه دنده نه لري. وړ کار په دې معنی چې کله یو کس کاري امنیت ولري دې ته موږ سمه دنده وایو. له دې اړخه دا یوه اساسي ستونزه ده. خواشینۍ سره یو وضعیت دی چې موږ یې منو.
یک حقیقت است که ما اونگه میپذیریم
دغه 24% بیکاره او 15% کمکاره چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره کسان شامل دي
شامل کتګوری های مختلف میشن
په دې کې بیلابیلې کټګوري شاملېږي تجربې ښیي هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي هغوی کار لري معمولا هغه کسان چې په یوې ځانګړې برخه کې تخصص ونه لري دوی له بیکارۍ او یا کمکارۍ سره مخامخ کېږي او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بېسواده دي
که دا شمېرې له تېرو دوو یا درو کلونو سره پرتله کړو د بیکارانو په شمېر کې زیاتوالی شی او که په هماغه پخواني حالت پاته دي
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم 24% ای ارقام است که در
کوم شمیرې چې ما یاد کړې دا د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ راټول شوي دي د بیکارۍ په لوړېدو کې ځینې فکټورونه شامل دي هېره وي چې تیر دوه کاله موږ سیاسي بېثباتۍ لرلې امنیتي مشکلات وو د نړیوالو ځواکونو وتل په یو ډول پر مارکېټ اغېز کړی دی او زرګونه تړونونه چې خلکو ته یې کارونه پیدا کول دا ټول موږ له لاسه ورکړي دا ټول عوامل یو ځای شوي او د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده
میزان بیکاری را بلند بردن
نو فکر کوي د حل لار څه ده د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړی سو کوم اوږدمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لرئ سو دا ستونزه حل سي
در قسمت دلایل بیکاری ما میخوایم که دو مسله را اشاره بکنم بعدا به جواب
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دو لاملونو ته لومړی اشاره وکړم بیا ستاسو پوښتنه ځوابوم د سیاسي بېثباتۍ امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ یوه بله مسله د موضوع ظاهري بڼه ده د یو شمېر کسانو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده همدا اوس موږ ګورو په هغو هېوادونو کې چې امنیت یې برابر دی د بیکارۍ له ګواښ سره مخامخ دي دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده خو افغانستان په تېر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ وو دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي د وزارت په کچه موږ د 2016 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د 26 حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري کله چې د 6 یا 9 میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي نو د کار په مارکېټ کې به ځان ته کار پیدا کړي زمونږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هېوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو خبرې روانې دي سعودي عربستان کویت قطر او متحد عربي امارات په لومړي پړاو کې زمونږ هدف دي بهرني هېوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کېږي لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه وو. پر دې باندې شدیدن کار کېږي څو دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
تاسې
په جریان کې یاست چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهرې وسوې او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کارموندنې لپاره جدي کار نه کېږي. تاسو دغو کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کېږي او دلته پاتې دي څه ډاډ ورکوئ څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره سي؟
ببینین، بحث اشتغالزایی یک بحث کاملا مغلق است.
د کار جوړونې بحث ډېر ستونزمن دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډېر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي، دا په خپله کاري زمینې برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دې ته رابولم چې یوه اندازه حوصله ولري او هیله من یم چې موږ په راتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
به صورت تدریجي ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد کړو.
یوه اندېښنه چې ځوانان لري هغه هیواد ته د هغو کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کېږي. دا به له مخکنیو وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
خو به بستګي به اداره کې با کوم حجم ی افراد دوباره به کشور وارد میشه.
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمیر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب کې خبري وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحی مرکه وه. بیا هم هیله من یو چې زموږ د دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي او د حکومت دغو ژمنو د عملي کېدو سره یې ستونزې حل سي. اوس زه نورو دوستانو ته چې پر نورو بېلابېل مسایلو یې موږ ته پیغامونه راستولي دي.
زما من مرزا د زلابل ولایت د شاجود ولسوالۍ د شباد منطقې اوسېدونکی یم. د ټولو لوړ مقاماتو څخه مې دا هیله ده چې دغه غاصبین چې د امریکې لاندې کړي دي او خلکو کورونه پر جوړ کړي دي، دا کورونه دي حکومت نړوي نه، بلکې دا کورونه دي کړي دي په حکومت په جیبو کې نیواسي. حکومت چې ده حکومت چې نړولی وساسي او جوړولی نشي، یو نشي جوړولی او دی نړوي وسا. د کندهار عمومي ګمرک کې ټول چې تباه کړی د پردابل مخره لول د تروس پورې یوه خونه نه ده چې جوړه کړې. نو زما هیله دا ده د حکومت مقامات یې په نړېدو غوښتلي دي په جوړېدو یې ورته پاتې دي. نو دا جوړې دي نه نړوي، ترې وخته دي پرېږدي چې دوی دا نورې مخراجې ورسره جوړ کړي، بیا که یې نړوي کې پرېږدي. السلام
السلام علیکم. موږ په زابل کښې بار سسته بېخي د ملي مشکلاتو سره مخامخ یو. حکومت خو غواړي دا زموږ د برخه مشکلات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ارالی د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو پیغام ثبتوونکي ماشین ته دا پیغام پرېږدم. موږ د هلمند په ولایت کښې یو د پنبو پاپریکا لرو. دغه پاپریکا دې موږ ته دغه حکومت جوړه کړي، دغه پاپریکا چې جوړه کړي دغه زموږ د پنبو کارونه ډېر پر مخ بند دي. دغه زموږ کښتو کرونده چې ده ډېر موږ پنبه کرل هغه را باندې ارزانه هم دي، او چې د وی کرو یو شی چې اول خو دوی ارزانه رانیسي دا اوس چې د علاجګان جوړ کړي دي. او بل موږ داسې پاپریکا لرو چې په ګرد افغانستان کښې د دې مثال نشته. نو دغه پاپریکا دې موږ ته جوړه کړي چې زموږ یو شی په پنبه وکړو د خر سړی نه لرو چې دغه اوس یو رقم جوړه کړي یو ماج هغه یو ترتیب یې برابر کړي. نوره خو جوړه ده، خالي دوی خپل مامورین نه تنخواه یې پراخلي، هېڅ درک یې نه معلومېږي. دا اوس موږ پر چا خرڅ کړو؟ دغسې راته پراته وي. د خدای په امان و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت څخه د حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څرنګه چې د ملي وحدت دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې د فساد په وړاندې د مبارزې کلکې وعدې د ولس سره وکړې، خو هغومره اوس نه معلومېږي چې کوم فاسد په کوم ځای کې چیرې محاکمه شو. زما خواهش د ملي وحدت د دواړو مشرانو څخه همدا دی چې د فساد په وړاندې مبارزې د مخنیوي د فساد د مخنیوي لپاره باید لومړی خپل ادارایي د فساد په وړاندې د مبارزې په وزارت کې ثبت کړي او وروسته پر خپلو مامورینو او هغه لوړ رتبه چارواکو باندې ژر تر ژره فشار راوړي چې هغه هم خپل ادارایي ثبت او راجستر کړي او وروسته تر راجستر چې کله دوی دنده پرېږدي بیا د پرتله کې په مقایسوي ډول هغه څوک چې فساد او درغلي یې کړی وي باید هغه مجازات شي.
سلام علیکم جلال آباد لائن او ډریور ما کم اول خو چې تورخم د داخليږي درې پاټکې د سرحدي پولیسو دي یو کیسه غواړي اخلي بلکې 500 غواړي اخلي بلکې 500 غواړي اخلي بیا حال دې مثلا د ورته موټر درې بیا سرحدي نه د نور پولیس تل لوپی غواړي خو د نه اخلي پروره موږ ډیر بازار کې و زما د موټر نه پلیټ دا او ما او واته موټر نور چې ولاړ دي ټول نه سرحدي پولیسان راغلي دي او پولیسونه وړي دي کمیساری ته پرور غول د موږ هم دی خپل چې یا دې سما د موږ جوړ کړی چې موږ څه ودرې ګو یا دې دې غلو مخاوري چې موږ دې بازار کې ورور غلا چې باندې موږ دې دا زر ته زر دې هم کې دا غار اثر جل دې وتی یاره واته کال ولا کال کې یو ته دې کې نه دا ټول واسطه دار خلک خلک دې موږ دې بازار کې کنه. السلام
علیکم. سلام اور راستاسو پیغام مخبر کړ او په همدې سره د خبرونه وختم پوره سو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم چې دغه خبرونه یا د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ستاسو د نورو تماسونو په هیله یو تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نا چاری داشن خاله اوس می سخت نا چاری داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نا چاری داشن خاله اوس می سخت نا چاری داشن خاله گل تا سرا زمانی نداز می تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیزوان سما دیرا غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله